ستړي مشه زه نجیب عامر د پراګ له سټوډیو نه در سره يم. دلته اوس د غرمې نه وړاندې یولس بجې دي چې د پېښور د ماسپښین د دو بجو سره سمون خوري. تر دریو بجو پورې په دې خپرونه کې له ما سره د خبرونو ویان مجید بابر او تخنیکي همکاره پلوشه صحاکه ملګرتیا کوي. په دې یو ساعته خپرونه کې په لومړۍ نیمایي کې درته خبرونه او رپورټونه او په دویمه نیمایي کې تاندې هیلې او نیزه خپرونه لرو. راسره اوسئ، خبرونه درته زما همکار مجید بابر وړاندې کوي.
مشال خبرونو سرټکی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان اسلام آباد های کورټ ته حاضر شوه. د پاکستان پوز وای چې د بلوچستان په مسلم باغ کې وسلوالو د اف سی په یو کیمپ حمله کړې او په دغه حمله کې دوه وسلوال او دوه امنیتي سرتیری وژل شوي. د بشري حقوقو د سار ډلې د مئی په 12مه ویل چې په ایران کې په دې ورسو کې د پانسیانو په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالی د جون له حق څخه جدي سرغړونه ده. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان اسلام آباد های کورټ ته حاضر شوی دی. عدالت ته د نوموړي د تک پر مهال په اسلام آباد کې ګڼ فوجیان، پولیس او د رینجر ځواک سرتیری ځای پر ځای دي. د های کورټ ودانۍ شاوخوا ته هم د رینجر ځواک سرتیری د امنیت لپاره ودرېدلې دي. دا تر هغې وروسته ده چې د مئی پر 11مه سپریم کورټ په القادر ټرست قضیه کې د خان د گرفتارۍ طریقه ناقانونه وبلله او د هغه د خوشي کولو د امر ترڅنګ یې ورته سپارښتنه وکړه چې د مئی پر 12مه د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شي. د مئی پر 9مه د پاکستان د رینجر ځواک ګڼو سرتیرو عمران خان د احتساب د ملي ادارې نیب په وینا د القادر ټرست په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د تحقیقاتو لپاره د اسلام آباد های کورټ ودانۍ نه گرفتار کړی وو. د خان گرفتاری په هیواد کې پراخې مظاهرې وپارولې چې په غبرګون کې پولیسو سلګونه کسان گرفتار کړي. عمران خان پر ځان لګېدلي ټول تورونه ردوي او وایي چې ورباندې جوړې مقدمې سیاسي موخې لري. د سپریم کورټ مشر قاضي عمر تابندیال، قاضي محمد علي مظهر او قاضي اطهر من الله درې کسیزه جرګه د مئی پر 11مه د پاکستان د احتساب د ملي ادارې نیب له لوري د خان گرفتارۍ پر د تحریک انصاف درخواست اورېدنه وکړه. بلخوا په یعنی وخت کې تحریک انصاف د مئی پر 12مه تر نیمې شپې وروسته په ټویټر په بیان کې ویلي دي چې پولیسو یو مخکښ سیاستوال او د بشري حقونو چارو پخوانی وزیر شیری مزاری او د پنجاب صوبې د صحت پخوانی وزیر ډاکټر یاسمین راشد نیولې ده. د پاکستان پوز وایي چې د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې وسلوال د اف سی کیمپ ته ننوتی دي او په دغلته کې د امنیتي سرتیرو او د وسلوالو ترمنځ نښته پیل شوې ده. د پاکستان د پوز نن په خپور شوي بیان کې ویلي دي چې په دغه نښته کې دوه وسلوال وژل شوي او د دې ترڅنګ دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. تر دا مهال د دې پیښې په اړه باندې وسلوالو سندي ویلي. د پاکستان جمهوری تحریک پی ډی ایم او د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان پرون د مئی پر 11مه په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته ویلي چې پی ډی ایم کې شامل ګوندونه به نن پر ملکی سیاسي حالات غونډه کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې ویل چې د تحریک انصاف پلویانو سرکاري او غیر سرکاري ودانو ته تاوانونه ورسول، خو سپریم کورټ بیا هم د پی ټی آی مشر عمران خان د خوشي کولو امر وکړ. بلخوا د اطلاعات او وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د مئی پر 11مه په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته وویل عمران خان د قومي خزانې نه 6 ارب روپۍ غلا کړي او دغه اړه پر مقدمه روانه ده، خو سپریم کورټ یې د خوشي کولو فیصله اعلان کړه. نوموړی زیاته کړه،
75 سال میں بدترین دشمن وہ نہیں کر سکا جو عمران خان نے کیا۔
پینزاو یا کلونو کی دا پاکستان بدترین دشمن ہم دا چلن نو کڑے چې سا عمران خان وکړل او نن عدالت دغه په حق کې پریکړه وکړه۔
اور آج جو ریاست کے اوپر بندوق اٹھا کر حملہ آور ہے اس کو آپ ریلیف دیں گے؟
بلخوا د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که کابینې مناسب وګڼله او د حالات غوښتنه وه په هیواد کې به بیړنۍ حالت اعلانېدلی شي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې پوځي چارواکو مشال لیریو ته ویلي چې تېره ورځ په میرعلي کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو وسلوال وژل شوی چې د ځانمرګي او بریدونو ماسټر مایند وو. په میرامشاه کې یو پوځي چارواکي د نومونه ښودلو په شرط مشال لیریو ته ویلي چې دوی د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد د میرعلي په یو هوټل کې د تحریک طالبان پاکستان د ځانمرګي او بریدونو ترسره کولو یو مرکزي تن صدام عرف لنګړه د نیولو هڅه کوله، خو د تښتېدو پر مهال د دوی لخوا په ډزو وژل شو. د نوموړي په وینا وژل شوی وسلوال میرعلي حیدر خیلو کې څو ورځې وړاندې په امنیتي سرتیرو وسلوال برید او دغلته په نورو هدفي بریدونو کې ککړ وو. بلخوا تحریک طالبان لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. او ورسته خبر دا چې د بشری حقوقو د سار ډلې د مې په 12 موبایل چې په ایران کې په دې ورستو کې د پانسیانو په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالی د جون له حق څخه جدي سرغړونه ده. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې د دې د غندلو غوښتنه کړې. هیومن رائټس واچ په یو بیان کې وویل چې د اپریل له ورستو راهیسې ایراني چارواکو لږ تر لږه 60 کسان پانسی کړي دي چې پکې هغه ایراني نژاد سویډنی قسم شامل دی چې د ترهګرۍ اړوند په تورونو تورن شوی. د بشری حقوقو د نړیوال سازمان چارواکي تارا سپریفار په دغه بیان کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په ښکاره توګه دا ویره لرونکي رجحان وغندي او پر ایراني چارواکو فشار راوړي چې دا پانسای ودروي. تارا سپریفار زیاته کړه چې ایران دا پانسیانې د خپلو هغو خلکو په وړاندې کاروي څوک چې د بنیادي بدلونونو غوښتنه کوي. د مشال د خبرونو پای.
مجید بابر چې خبرونه درته وړاندې کول. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان نن د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شو. پر دې مهال سخت امنیتي تدابیر نیول شوي ول. په اسلام آباد کې د دفاع 1340 په لګولو د ګڼو خلکو په ټولېدو هم بندیز اعلان شو. خان تیره شپه د پولیسو په مېلمستون کې تیره کړه چېرته چې لاغه سره د پاکستان ولسمشر او ګڼو نورو مهمو شخصیتونو وکتل. ما په همدې اړه په تیرو خبرونو کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې وکړې. په اسلام آباد کې دی هغه داسې راته وویل.
عمران خان دا وخت د اسلام آباد های کورټ هغه ځای ته رسېدلی دی او تیره ورځ چې کله د سپریم کورټ یا سترې محکمې لخوا د ده نیول ناقانونه وبلل شول او د هغه د خوشي کولو امر یې ورکړی و، نو بیا سپریم کورټ دا هم ویلی و عمران خان ته چې هغه د 11 بجې اسلام آباد های کورټ ته یا عالي محکمې ته ورشي. نو چې کوم کیس کې دی نیول شوی او کومه مقدمه کې القاده ٹرسٹ پناما پوهنتون یو ٹرسٹ دی چې عمران خان باندې دا تور لګولې شوې دی چې هغه په پاکستان کې یو پراپرټی ډیلر ملک ریاض سره د حکومت او د پاکستان د قومي احتساب د فساد چې کوم اداره ده نیب داغه دا داوا و چې عمران خان دغه پراپرټی ډیلر ته چې کوم دغه پیسې بهر په برتانیا کې هغه منجمد شوی وي بیا پاکستان ته رالیږل شوی وي، نو هغه پیسو کې بیا عمران خان هغه ته رعایت ورکړی او دغه بدل کې د ځمکه ورکړو. دا کیس دی په دې کې به نیولی شوی دی او هم په دې کې به مونږ ضمانت خواست کی نور کیسونو کې هم په دې د حفاظتي ضمانت لپاره هم درخواست کې داسې ویلي شوی دی. البته د کورنو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلي دي چې چیرې د عمران خان ضمانت منظور نشو نو بیا به دې په غټولو قضیو کې کیسونو کې مقدمو کې ونیول شي. نو بهر اړو به کتی شي چې نو عدالت کې ججان د پاړه باندې څه فیصله کوي.
طاهر خان صاحب د پولیس لائنز په ګیسټ هاوس کې ساتل شوی او ویل کېږي چې مهم ملاقاتونه هم شوي دي. له ده سره د ته اجازه و چې د خپلو د ګوند د مشرانو سره وګوري. نو څه معلومات په لاس کې لرو؟ چا سره به کتلې او څه ویل شوي به؟ څه معلومات لاس کې لرو؟
او معلومات بالکل شته. سپریم کورټ چې کله د عمران خان د خوشي کولو امر کړی و نو هغه ته دا رعایت هم ورکړی و چې دغه د پولیس لائن په مهمان خانه کې پاتې شي او لس کسان د سره لیدلی شي چې په هغه کې د دره پاټې خلک هم دي او د کورنۍ غړي کو دي غواړي. نو بیا صدر مملکت ډاکټر عارف علوي چې هغه د پی ټی آی یو مشر دی هغه ورغلی او دې سره دغه د پاټې ځینې مشران چې شیبلی فراز یو سینیټر دی او هغه د عمران خان دفتر مشر هم دی ورغلی او دغه ځینې وکیلان هم هغه سره په مهمان خانه کې ملاقات کړو. نو یو د کیس په اړه باندې ویل کیږي چې مشورې بل د پاټې د پاټې د حکمت عملی په اړه باندې هم دی مشورې کړې دي. او
طاهر خان سره په لنډه توګه کراته وای پرون چې کوم فیصله راغله عدالت له خوانه دغه پریکړه چې د تحریک انصاف کوم پلویان دي په ټول ملک کې ا مظاهره یو څه آرام کړل کنه
هم داسې ده. عمران خان چې کله تېره ورځ خوش شو البته په ځینې برخو کې خو د هغوی د خوشحالۍ لپاره مظاهرې کړې وې. پېښور کې البته او په اسلام آباد کې مظاهرو کې بیا پولیس د انسو ګیس یا د اوښکو بیولو ګیس استعمال کړی او ځینې کسان یې وهلي ټکولي هم وو، ځکه چې اسلام آباد کې څنګه تاسو هم ویل په مظاهرو باندې بندیز دی. البته نن هم پی ټی آی اعلان کړی و چې د عمران خان د حاضرۍ په وخت باندې دی په سرینگر های وے د جمع شي، ځکه چې کوم عدالت ته اسلام آباد های کورټ هم سرینگر های وے سره بالکل جوخت دی. لیکن پولیس چونکه سهار ویلی مو چې چاته دغه اجازه بنوي د غونډې نو ځنې داسې رپورټونه شته چې ځینې د پی ټی آی کارکنان نیول شوي دي او نن سهار هم د پی ټی آی نور مشران نیول شوي دي، لکه ډاکټر شین مزاری پخوانی وزیر ده، بیا په پنجاب کې د پی ټی آی یو مشر یاسمین راشد نیول شوی ده. نو هغه نیونې روانې دي د مشرانو، او چې کوم دفعه کې هغه نیول شوي دي نو هغه پاکستان په قانون کې چې کوم حکومت یا د چارواکي دا تصور کې چې د دې هغه موجودیت یا د جیل نه بهر هغه د امن لپاره یو خطر دی، په هغه بنیاد باندې
طاهر خانو په اسلام آباد کې. او یو بل تازه خبر دا دی چې د بلوچستان په مسلم باغ کې وسلوال د اف سی کیمپ ته ننوتی. د پاکستان د پوز د معلومات ورکول اداره چې د آی اس پی آر د دې خبر پخلی کړی دی او د مرګ ژوبلې پخلی هم کړی دی. د دې خبر د کروالي الله جزئیاتو معلومولو لپاره همدا شیبه له کوټې نه زموږ همکار ایوب ترین را سره دی. ترین صاحب، تازه معلومات څه په لاس کې لرو؟ دغه وسلوال څه وخت ننوتی مسلم باغ کې د اف سی ځواکونو کیمپ ته، او تازه صورت
بالکل تازه صورت حال دا دے چی دغه وسلوال دا د برائی شپې ناوخته چلی هغه د مسلم باغ کیمپ ته، د اف سی کیمپ ته هغه ته ننوتلی دی، او د ځایي خلکو سره یا د ځایي خبریالانو سره چې موږ خبره شوې دي نو دوی دا وایي چې دا ولس یا اتلس کسان دي، مسله کسان دي، او دا دوی ننوتلی دي او د برائی شپې راځي. تر اوسه پورې هلته د دواړو خواو څخه د ډزو رغونه راځي، او د مسلم باغ شاوخوا سیمه چې ده هغه دا وخت اف سي په خپل کنټرول کې اخیستې ده، او د هغه نه کبندي کړې ده. خلکو ته اجازه نشته چې په مسلم باغ ښار کې د غرو سره ووځي یا پر سړکان وګرځيږي. او اوس څه کړي له مخه د پاکستان د فوج د عامه اړیکې د ادارې لخوا چې کوم پرسیز یا بیان جاري شوی دی، نو په هغه کې د دوو اف سی عسکرو د مړ کېدو او دغه ډول د دوو وسلوالو کسانو د وژل کېدو خبره هم ورکول شوې ده. او په دې کې دوی دا وایي چې درې اف سی عسکر چې دي هغه زخمیان شوي دي، کوم چې د دوی په وینا پټ راوړی دي، او دا عملیات لا اوس هم روان دي. هلته په سیمه کې چې د خلکو سره یا د چارواکو سره موږ په تماس نیولی دي، نو هغه دا وایي چې عملیات اوس هم روان دي، او د تلفاتو چې کوم شمېره ده هغه زیاتېدلی شي. او بل دی دوای چې په دې عملیات کې غټه وسله هم کارېدلې ده، او په خلکو کې په علاقه کې د خوف فضا هم ده. او د حکومت لخوا دلته دا ویل سوي دي، دا په خاص توګه وزیر اعلی بلوچستان هم د دې پیښې غندنه کړې ده، او ویلي دي چې دوی به تر هغه وخت پورې خپل حل جل روانې ساتي چې تر څو پورې د غسیمه د وسلوالو یا ترګرو دوی په وینا پاکه کړې نه وي، تر هغه وخت پورې به د فوج او د اف سي عملیات روان دي.
ترین صاحب، تاسو ویلي چې برایش په تیر شپه دغه برید پیل شوی دی، او د پاکستان د پوز د ادارې لخوا چې کوم پریس ریلیز راغلی په هغه کې هم ویل شوی دی چې د دوی ځواکونه چې دي د ترهګرو نه ولکه تاوه کړې ده، کړی تنګه کړې ده، خو ډزې د دواړو خواونه روانې دي. نو دوی د کومې ډلې نوم نه دی اخیستی تر اوسه؟ کومې وسلوالې ډلې دا ویلي دي چې دوی څوک دي؟ د حمله ګینې د چا لخوا ترسره شوې ده؟
یا د آی اس پی آر لخوا د یوې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی چې په دغه پیښه کې د چا لاس دی، ځکه چې د دې له مخه په دغه سیمه کې یا د پښتني خاص کر د بلوچستان پښتني سیمه دي، په دا سیمو کې چې کله دارنګ عملیات شوي یا دارنګ پیښ شوي دي، نو په هغه کې به زیاتره تحریک طالبان پاکستان د دې مواری قبلوله. خو د وروستۍ پیښې زمواري چې د هغه تحریک جهاد پاکستان په نامه یو نوی تنظیم دی چې هغه قبله کړې ده، خو د دې تر اوسه تایید نه دی سوی، ځکه چې دا پر سوشل میډیا پر ټولنیزو رسنیو باندې دا خبره شوی ده. د دې کوم د جمهوریت د خو تر اوسه په بشپړه توګه د دې تصدیق نه دی سوی. البته دا یو نوی تنظیم دی، او د دې خلمه هم د بلوچستان په پښتني سیمه کې په دا وروستي کې چې ځینې پیښ شوي دي، نو دا وروسته دا نوی تنظیم یعنی تحریک جهاد پاکستان په نامه چې تنظیم دی هغه قبل کړی ده. او د دې وروستي پیښ په اړه هم پر ټولنیزو رسنیو باندې چې کوم خبرونه راغلي دي،
مننه. تحریک جهاد پاکستان د دې تر څنګ په پېښور او شاوخوا سیمو کې پروستیو کې چې کوم بریدونه په پولیسو او نورو شوي، دا هم ځینو حملو ذمواري قبوله کړې وه. اوریدونکو، دا خبر چې نور هم څومره کره کېږي د ورځې په اوږدو کې به معلومات ترکو. خو له یوې دمې وروسته د دې خپرونې نور رپورټونه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان جمهوریت تحریک او د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل چې په پی ډی ایم کې شامل سیاسي ګوندونه بانن پر ملکی سیاسي حالات غونډه کوي. مولانا فضل الرحمن په خپلو خبرو کې ویل چې سپریم کورټ د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره نرمه رویه خپله کړې. بلخوا د دفاع وزیر خواجه آصف هم پرون په یو خبری کانفرنس کې ویل چې د عمران خان د خوشي کولو فیصله ښکاره بې انصافي ده. د لاغې وروسته ده چې پرون سپریم کورټ د عمران خان د خوشي کولو فیصله اعلان کړه. نورحال له پېښوره غلام غوس په دې رپورټ کې راکوي.
د اسلام آباد های کورټ د احاطې نه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو د عمل د غیر قانوني ګرځولو د سپریم کورټ د فیصلې وروسته په حکمران احتیاط کې شامل ګوندونو د ستر عدالت په دې فیصله سختي نیوکې کړې دي. بیګا د شپې ناوخته د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د سپریم کورټ مشر قاضي د هیواد د نورو سیاستوالو په نسبت د عمران خان سره ډیره زیاته نرمه رویه خپل کړې ده. چې د چا بلوګرو په جی ایچ کیو او د کور کمانډر په کور برید کړی وو هغه ته عدالت وایي ستا په راتګ سره ډیر خوشاله یو. په دوو ورځو کې چې دا څه شوي دي نو د ترګرۍ ټکې ورله هم نشو کارولی. په کار خدا وه چې د دوی د ګوند خلاف د بغاوت قضیه ثبت شوې وه. د مسلم لیگ نون مخکخ او د دفاعي چارو وفاقي وزیر خواجه آصف په خبري کانفرنس کې وویل چې د نیب په امر د عمران خان د وزیر اعظمۍ دور کې تر دریو میاشتو پورې د مسلم لیگ نون سیاستوال په حراست کې ساتل شوی وو او عدالتونو یې هیڅ تپوس نه وکړی. هغه زیاته کړه چې ستر عدالت سپریم کورټ له د پاکستان تحریک انصاف لخوا په شوي مظاهرو کې د تشدد او تاو تریخوالي د پیښو از خود نوټس اخیستل په کار وو.
گرفتاری سے پہلے ان کا ویڈیو پیغام نشر ہوا ہے اس میں کیا تلقین کی گئی تھی انہوں نے اپنے برکرز کو کیا کہا کیا انہوں نے تشدد کے لیے نہیں اکسایا.
د نیولو نه وړاندې چې د هغه ویډیو پیغام خپور شوی وو نو آیا په هغه کې خپل کارکنان تشدد کولو ته نه و پارولی؟ د شهیدانو یادګارونو ته د زیان رسولو په سر ستر عدالت له از خود نوټس اخیستل په کار وو. زه یوه پوښتنه کوم چې دا دوه رنګه معیار ولې دی؟ بلې خوا ته د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو او پلویانو د سپریم کورټ د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ د درې کسیزه بنچ په فیصله د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. خو حکمران احتیاط کې د شامل ګوندونو سیاستوالو نن د مې په 12مه نیټه په اسلام آباد کې د بیلابیلو ګوندونو د سربراهانو غونډه رابللې ده او د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې په دغه غونډه کې به د نوي راپورته شوي صورتحال په اخله تر مشاورت وروسته خپله تګلاره اعلانوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ. اوریدونکو زمونږ خبرونې زمونږ په ویب سایټ باندې هم اوریدلی شئ، مشال رادیو ډاٹ کام کې. همدارنګ زمونږ موبایل اپلیکیشن هم ښکته کولی شئ. په لیکلې بڼه زمونږ خبرونې په زمونږ رپورټونه تاسو په ټویټر کې هم لوستلی شئ، همدارنګه ویډیوي رپورټونه په یوټیوب او انسټاګرام کې هم وی، البته په فیسبوک کې لږ ستونزه راغلې ده، نو موږ کوشش کوو چې هغه مسله هواره کړو تر هغې پورې. تاسو کولی شئ په یوټیوب کې، په ټویټر کې او په انسټاګرام کې مشال لډي ولټوئ، او تر ټولو مهمه ده چې موږ ویب سایټ ته سر راښکاره کړئ، www.mashalradio.com ته. د پاکستان سپریم کورټ د مئی په 11مه د پخواني وزیر اعظم عمران خان د خوشي کول امر وکړ او دغه نیونه غیر قانوني وګرځوله. عمران خان د مئی په 9مه د درغلیو په یو قضیه کې گرفتار شو، خو په پاکستان کې ځینې ګوندونه او څېړونکي وایي چې د احتساب قام ادارې عمران خان د درغلیو په مقدمه کې نیولی و او په جسماني ریمانډ و، نو باید چې پر ضد قانوني کاروایی مکمله شوې وای او ورته د جرم سزا ورکړل شوې وای. ځینې ګوندونه او څېړونکي بیا دا هم وایي چې عمران خان ته د ریاست ملاتړ ترلاسه دی، خو د تحریک انصاف ګوند غړي وایي چې عمران خان د موجوده حکومت د سازشونو په نتیجه کې نیول شوی. انیسی اجمل دا ټول معلومات په یو تفصیلی رپورت کې را جمع کړی تاسو ته درولو.
د پاکستان سپریم کورټ لخوا د پخانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو تر امر وروسته ځینې ګوندونه او شنونکي وایي چې باید له عمران خان نه پوره پوښتنه شوې وي او برته د خپل جرم سزا ورکړل شوې وي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب د مئی په 11مه یوې خبری غونډې ته ویل چې نیب ادارې عمران خان د درغلیو په قضیه کې نیولی و او پلویانو یې د احتجاجونو پر مهال سرکاري املاکو ته هم زیان رسولی، خو د هغې باوجود د را خوشی کولو امر یې وشو.
بدترین دشمن وہ نہیں کر سکا جو عمران خان نے،
د پاکستان بدترین دشمن هم دا چلن نو کړی چې سه عمران خان وکړل، او نن عدالت دغه په حق کې پریکړه وکړه. چیف جسټس صاحب دا د نیب مجرم وو، پلټنې یې روانې وي په جسمانی ریمانډو. د هیواد تاریخ ته کو ګورو نو پخوا به لوڼه له خپلو میندو پلرونو سره یوځای د مرګ سزا سره مخامخ وي. د نواز شریف لور د مرګ سزا سره مخامخ وه. مونږ به درته مینتونه کول چې دا غیر قانوني کیسونه بند کړي، بلکې دا دروغ دي، خو چا هیڅ نوټس نه اغسته. او نن چې د ریاست خلاف یې ټوپک راغست دي، نو هغې تاسو خوشي کوي.
اور آج جو ریاست کے اوپر بندوق اٹھا کر حملہ آور ہے، اس کو آپ ریلیف دیں گے؟
پخانی وزیر اعظم عمران خان د مئی په 9مه د پاکستان د احتساب قومي ادارې یا نیب په امر د القادر ټرسٹ په نوم د درغلۍ په یو مقدمه کې ونیول شو، چې وروسته بیا اسلام آباد های کورټ دغه گرفتاری قانوني عمل وګرځوه. دغه تر نیونې وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې عمران خان په القادر ټرسٹ قضیه کې نیول شوی او نوموړي د خپل واک پر مهال له برطانیې څخه د راغلو 60 ارب روپو غبن کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ سردار حسین بابک تور پورې کړی چې پخواني وزیر اعظم عمران خان ته د ریاستي ادارو ملاتړ ترلاسه دی، نو ځکه دغه گرفتاری غیر قانوني ګرځول شوې ده.
عمران خان په یو مقدمه کې درخواست ورکی، په نهو کې ورتاغه ریلیف ورکی، یعنی یو داسې ماحول جوړ کړی چې موږ وګورو چې لکه ټول ریاست ته دی هغه عمران خان ته تابع دی. تابع تاسو ګورئ چې گرفتاری خودل ته هر لیډر کیږي او بیا د هر سیاسي جماعت دار سره گرفتاری کیږي، چې بیا د ټولو لوی خبره چې د بدقسمتای نه زمونږ په دې ملک کې اسټابلیشمنت تا د پښتنو چې کوم بلډ ته پاغه بلډ کې ماحول یعنی ډیر بیخی غیر سیاسی پکار هغه کار دی عمران خان نه بغیر یا د عمران خان نه سوک خنشی کولې د اسټابلیشمنت د پاره.
د پاکستان په پوس او ریاستی ادارو په سیاست کې د مداخله تورونه پوری کیږي، خو پوس تل په سیاست کې د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. وکیل او د سیاسي چارو سیډونکو افتخار ګیلانی بیا وایي چې عمران خان ته د ځینو هیوادونو او په پاکستان کې دننه د ځینو ادارو ملاتړ ترلاسه دي، نو ځکه د خوشي کولو امر شوی.
خلاف کم قسم پیسہ سے عمران سے پارٹی لگی لگیا قسم پیسہ انڈیویژل ممکن انڈیویژل انوالوڈ عمران خان.
خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو د ګوند د مشر عمران خان د نیولو وروسته بیانونه ورکول چې دغه نیول د موجوده حکومت یو سازش دی. د دې ګوند یو مخکښ شوکت یوسفزی د مئی په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په څه نه څه پلمه انتخابات ځنډول غوښته، نو ځکه عمران خان گرفتار کړ.
ګورجی دا هر څه پدې وشو چې دی دا غوښتنه چې د حالات خراب شي او فوج او تحریک انصاف چې دی دا به یو بل ته مخامخ شي، دا چې دی ملک حالات به داسې طرف ته لاړ شي چې الیکشن به بیا پاسیبل نه وي. هغه سازش د دې ناکام شو، الله فضل. پی ٹی آئی چسونا لیڈرشپ تھے اگلی طرف نہ خپل ورکران تھا ہدایت تاسو بالکل اس قسم تشدد پر تشدد کاروائی نے بنا کہ تاسو با گراؤ جلاؤ نہ کہ پورا من احتجاج بہ کہ عوامی رد عمل ہو اگر زکا دغه شو چې پته نه لګیدا چې څومره لیډرشپ او زمونږ ټاپ کلاس لیډرشپ هغه خلاف دی ورنټ جاری کړی گرفتاریانه شروع شوې بل طرف ته دی نیٹ بند کو مونږ خپل میس څنګه رسو
د مې په نه هم د عمران خان د نیولو خبر تر خپلې دورستو د پاکستان په یو شمیر خارونو سیمو کې احتجاجي مظاهرې وشوي چې پکې پوځي ملکی او شخصي املاکو ته زیان رسیدلې که څه هم شوکت یوسفزی وایي چې دوی خپل پلویانو ته یوازې د پر امن احتجاجونو امر کړی وو خو د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنگزیب ویلی چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو دا ټول عرصه د ګوند د مشرانو په وینا کړې دي او باید عدالت دا خبرې په پام کې نیولې وي.
انیسا اجمل په کورمه کې پر استادانو د خونړي برید پر د عمل کې پیل شوی احتجاجونه لا هم دوام لري. پرون د پنځ شنبه په ورځ د پاړچینار مدني فعالانو سیاسي غړو او زدهکوونکو یو واری بیا احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو پر حکومت غږ کاوه چې استادانو ته د تحفظ ورکړي، د سیمې امنیت بحال کړي، شفافې پلټنې دې وشي، ککړو ناصرو ته د سزا ورکړل شي او ملتوي شوی بورډ امتحان دې بیرته پیل کړی شي او پر انټرنیټ دې بندیز لري شي. بلخوا چارواکو په سیمه کې د ناوړه پیښو خلاف د کاروای کولو غوښتنه تر حکومتي مشرانو رسیدلې ده. چارواکو د هم ویلي لارې به پرانیزي او تعلیمي هلې ځلې به زر بیرته پیل شي. نور حال طارق ورغزینه
په پاړچینار کې مدني فعالانو، سیاسي غړیو او زده کوونکو پر استادانو د شوي برید پر د عمل کې یو بل احتجاجي مظاهره کړې ده. د زیارت پر ورځ یو شمېر تنان د پاک یوت موومېنټ په نامه د ځوانانو غورځنګ تر سوري لاندې د پریس کلب ودانې مخې ته راغونډ شي ول چې هغوی پر حکومت، استادانو ته تحفظ، د سیمې امنیت بحالول، شفاف لټنې، ککړ عناصرو ته سزا، ملتوي شوی بورډ امتحان بیرته شروع کول او پر انټرنیټ بندیز اوچتولو غږ وکړو. د یاد تنظیم مقامی مشر میر افضل خان توری وایي دا ډیره د افسوس خبره ده چې تر اوسه د پیښې ملزمان نه دي نیول شوي او نه په دغه اړه داسې خیرخوا پیشرفت شوی دی.
دا ټول دا بنیادی مطالبه ده چې زر تر زره دا کسان گرفتار شي او چې کوم هجوم و هغه هجوم په خلاف د کاروایی وشي، هغه د انویسټیګیټ شي او ادب شي د بقاعده جوډیشل انکوایري وشي. دا ډیره بنیادی نکته ده.
د مئی په څلورمه په تریمنګل کې ځینې نامعلومه بلوګر هغه وخت سرکاري سکول ته ورداخل شول او د څلورو استادانو په شمول و تنان یې په ډزو وویشتل چې هغه هلته د نهم او لسم بورډ امتحان روان وو. تر پیخې پس تعلیم محکمې د ضلع ټول سکولونه وتړل او روان امتحان یې تر نامعلومه وخته پورې وځنډول. په پاړچینار کې د لسم جماعت یو زده کوونکی دانش حیدر وای که څه هم د روان ملکی حالاتو له کبله ځنډول شوی، د کوهارت بورډ امتحان بیرته شروع کېدو لپاره 15 مئی ورکړل شوی خو د کورمې ضلع لا هم په امتحاني شډول کې نه دی ورشامل شوی چې دغه فیصله دوی لا مایوسی سره مخامخ کړي.
کوهارت بورډ حکومت د غنن لیشي جری کو 15 مئی نه مو حکومت تو کوهارت بورډ کوم امتحانات ویلا شي او میټریک ولا غو جری کیږي او بد قسمت ده سره د غزنه دیان څه د کور میا وکي هیڅ هغه نشته چې ما د کور می د پاره چې دی شي دی جری نه کړي نو مو د مو طالبات کو تر سټوډنټ دي چې مو پیشه د مزید نور خراب نشي دی جنگونو نه دی هغه نه ایمون دی نه مخکې مو پیشه خراب شول دی چې نو مونږ نه غوړو چې مو سټوډنټ اوس کومه پیشه خراب شي.
په تری منګل کې پر استادانو د برید پیخه هله رامنځته شوه کله چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ د ګیدو سیمې یو تن محمد شریف نامعلومو کسانو ووژلو. که څه هم یاد پیخه په تری منګل کې شوی خو د هغه ځای مقامي مشران یې له کېدلو انکاري دي. تر خونړي پیښو پس د سیمې حالات دومره خراب شول چې حکومت لارې وتړلې او پر موبایل انټرنیټ یې بندیز ولګولو. د خیبر میډیکل یونیورسټي یو زده کوونکی تصور عباس وای پر انټرنیټ نه یوازې د دوی زده کړې متاثره شوي بلکې د ژوند پر هر شعبه اثر غورځولی دی.
یو علامه اقبال اوپن یونیورسٹی کوم ایگزامینیشنز دی، یو کوم اسائنمنٹ دی، کوئز دی، ماڈیولز دی، یو آن لائن کلاسونه دی. نو تری جو پورت جنا بندیش واجه نا ایمو آن کلاسونه اسائنمنٹس کوئزز وغیرہ طول هاری شاید مسکی گیو.
بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامی دریز مختر لاسه کړو او نر سره د پولیسو محکمې مشرانو خبرې وکړې. البته وفاقي وزیر ساجد حسین توري دوه ورځې وړاندې مشال لوډیو ته ویلي ول په سیمه کې د ناوړه پیښو خلاف کاروایی اخستلو غوښتنه تر حکومتي مشرانو رسیدلې ده. هغه دا هم ویلي لارې به پرانیزي او تعلیمي هلې ځلې به شروع شي خو پر موبایل انټرنیټ بندیز اوچتولو فیصله فیصله لا تر اوسه نه ده شوی. په کورما کې تر خونړی په خپاس د ځای مشرانو ترمن د ګل پرز یو جرګه شوی چې ورسره خراب شوی حالات بیرته د معمول په لور راوستلو په هلو ځلو کې مدد ملو شوی. طارق ورکسه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
وردونکو په پېښور کې 2:30 بجې شوې دي. مخکې تر دې چې درته تاندې هیلي خبرونه وړاندې وکړو، پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان اسلام آباد هایکورټ ته نن حاضر شو. عدالت ته د نوموړي د تک پر مهال په اسلام آباد کې ګڼ پوځیان، پولیس او د رینجر ځواک سرتیري ځای پر ځای ول. د هایکورټ ودانۍ شاوخوا ته هم د رینجر ځواک سرتیري د امنیت لپاره درېدلي. د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ډی ایم او د جمعیت علما اسلام فی ګون مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته ویل چې په پی ډی ایم کې شامل ګوندونه به نن یعنی د مئی په 12مه پر ملکی سیاسي حالاتو مهمه غونډه کوي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې پوځي چارواکو مشال لډیو ته ویلي چې تیره ورځ په میرلي کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو وسلوال وژل شوی چې د ځانمرګو بریدونو ماستر ماین ګڼل کېده. په میرامشاه کې پوځي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لډیو ته ویل چې دوی د استخباراتي معلوماتو پر اساس د میرلي په یو هوټل کې د تحریک طالبان پاکستان د ځانمرګو بریدونو ترسره کولو یو مرکزي تن صدام عرف لنګړه د نیولو هڅه کوله، خو د تښتېدو پر مهال د دوی لخوا په ډزو وژل شو. د بشری حقونو د سر ډلې د مئی په 12مه ویل چې په ایران کې په دې وروستیو کې د پانسیانو په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالی د ژوند له حق څخه جدي سرغړونه ده. دغه سازمان له نړیوالې ټولنې د دې د غندلو غوښتنه کړې. اوس هم درته تاندې هیلي خبرونه وړاندې کوو چې قربانې فرخنده اسد ده.
د پښتنو خزل لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه تاندې هلی د هرې جمعې او اتوار په ورځ ل مشال ریډیو دا تاندې هلی پروگرام دی. اوس فرخنده اسد پکې ستاسو هر کله کوم اوریدونکو په دې پروگرام کې د سواد د کشیدکاری په دې کې د خوځو کارکونکو او د سواد لاسي صنعت یا کشیدکاری په اړه معلومات درکو. د سواد د سلامپور سیمې باره کې به هم معلومات درکو کوم چې د دغه صنعت لپاره مشهور ده. اوریدونکو تاسو باید د سواد خایسته لاسی کار باره کې اوریدلی بی او ممکنه ده چې د سواد شالونه مو هم کلا خسته وي چې د لاسو کار پرې شوی وي. نو نن با په دغه اړه معلومات درکو.
زه په کور کې سیټرو کار کوم، لکه پوره دا غوې ده کله زما د ستزان سره یو سره بل سره زما دغه
ټیسټ دا د سواد چارباغ سینو سیدن کې بیګم بيبي راشي په کور کې پر لاسو مختلف شیان جوړوي. هغه بنینونه جوړوي، په دغه باندې مختلف ډیزاینونه جوړوي او دا شان په جامو او کټ سادرو کارونه هم کوي. د خپل کار په اړه بیګم بيبي مشال ریډیو توای
شیټر جوړوم، ماشمال سټان جوړوم، دا بیډ صدرې او بارښتونه واغستونه کوم، پرونی د پټې پر کوم، په یو خپل په خپل هم کوم، په لکه په یو خپل باندې هم کوم، لکه په خپل د ست باندې کار کوم. کنه لکه چې بیا انسان یو پیسې نه بیا کنه راځي دا نه بس زه په لکه هر کار چې لکه زما یو کار نه دی بس
ډېر ښه. او دا تاسو چې کوم سیزونه جوړوي په لاسو باندې، نو د دې بیا مارکیټ ته رسائی څنګه کیږي؟ څنګه رسوي دا په
مارکیټ؟ دا چې د دې د سیمارکیټ کې ګره د څه کده چا د لور وځي دی، نو دې تاسو ته یو وخت چې موږ نشي ټراوالېګا. سی نو مزه کارول کوم پیسې دی واده ما
خا
پړو نشي دا چې څنګه استادانه ټول تلاله ما هغه یو کار وایي ورته مې زما سره لکه دا کاروم شته که تاسو پکاري نو علي وی هم خطر اوري چې مونږ یو وینو بس په ایمور خرڅ کما زما دا غلین دې په خلار خلار دا غراوات دی او بل دا چې سنتو ته زم راځم ناري سره په لکه زما چې دین دې چې کوش کم دې نو ما یې شو کم دې دغه نه خپل کوم دې سنتو ته طرف نه زونه خپل کې دې دې کلو سامانی کنه نا هم مونږ دا راکو لکه زما هر دغه ته مونږ لا سو چې ویلې دې خو نو کوال تا کلو کوټه ها
بالکل او دی مارکیټینګ باره کې میوبل تپوستا کول شي دا سه خیال مو چرته ذهن کې نه دی راغلی چې ګینه لکه یو خپل برانډ جوړ کې یو خپل ستانوم وی او دا کم شان چې تاسو جوړوي دا په انټرنیټ باندې اویلیبل لکه زیات اکسس رسائی ولري نورو زینو ته نورو خارونو ته
ولی په ذهن کې نه راځي خو ولین ته کې غږ زموږ دمر وسره ده نه شته کنه
وسایل شته
لکه دمر هم خاطی د دې دې غټ کار کې په غټه ته معنا نه کو بس غوړی کنه هغه کې په معمولی دغه باندې کار نه کیږي
کنه او صحیح وای او کور کې مو څوک دي
کور کې دین ګوردن وسیمی دي او زمي مړ دي او بس الله پاک رزق والا دی خو لکه بس دغه خپل مهنت کو پر خپل مهنت کې لکه خپل کړه سات
ها 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 د زوی مو څو کال او شو چې وفات شوه دي
دا اول ځا کینتم کال دی چې وفات شوه دي
ها ها ها
الله کنه دې زم په کور کې نشته د زمان مې چې هغه مړ دي او بس هغه ګور مې لګیا دا خپل فاری مزدوري کې مهنت کوي او دوه سره مې کې ما زمون کړه په دې چل روانه تا نو محنت کوشش
کو یو یو تپوس میدام کو کنه چې د سوات سلائی کړای شه دا یا د سوات لاسی کار شه دا ډیر مشهور دی او تاسو ته خو به دا معلوماتو می کنه چې دا د پاکستان په دورو خارونو کې یا بهر ملک کې ډیر په ګران خرسي
صحیح هم له دا خبر شو زمو ساتین چې کله هغه د زرګونو نه کم نه
کوي
یو پړول دې باندې کوي کنه دا یو پړول دې زمونږ نه زمانه د 2000 روپۍ وایي 1500 وایي 1000 وایي زور دم دې مان یو ما دا دون تاسو ما سره لکه په دغه شوي نه خان دی وي ته نن ته بهر څه ته وګوره زمونږ د ملک هغه دغه کم کم دې ته ورسېدل زمونږ مو دې دا وکړو نه خپل ماشومانو له پیسو په خرچ کې ورکو خپل ځان دې زار سره کوم ځل څه دې دا تمام کار کیږي خو که زما له 100 روپۍ پیدا کیږي نو تاسو پر سره مو سره دا کیږي کنه نو بس دغه دې بس پاري ته کولی گیو
د سوات ته خزو لاسی کار ډیر مشهور دی دوی ورته هلته د ګل ګندی کار هم وایي د سوات یو اوسیدونکي امینه بیبی وایي په خوا د نام نه یو بیا د کورونا وایرس او سیلابونو له وجې هم د دوی روزګار ته تاوانونه ورسېدل خو اوس بیا کوشش کوي چې خپل دغه کار پر مخ بوسي
نو پټي باندې زیات به سر پر اوته وکړه چې مطلب دلته منګر مارکیټ والو باندې څه شي نه نه اوسو نه به چاله اټر ورته وکړه چې حالات ګډ وډ خل او بل نو ماشین هم تاسو ته چې ماشین هم لګم نه کو نه خیر به خلکو تر بل کنه به خلک راځي دا شي نه به وړو مطلب دا لکه خپل کور کړی غنم ښه کار کور روانه به خلکو یاري مخکې کنه په موږ خپل موږ دې څه کار نه شو کولای نه موږ چا کار راکو او نه موږ خپل تیارول شي
امینه بی بی تاسو له خپل کوم قسم کار درځي لکه د کلګندی یا ستاسو مرکز کې کوم قسم زیاتره کارونه کوي
زه په خپل باندې سواتي ټانکه کې کوم تر سواتي ټانکه ډیر زیات مشهور ده او هم په سوات کې مشهور ټانکه ده هم بهر ملکونو ته ډیر شهرت ده دوی کنه زه خپل باندې زیات سواتي ټانکه کوم او خپل جنګي چې زما سره دغه ټول ما سواتي کارونه راوړل کوم او په خیر باندې استوري په خانه ګل کول ورته خلکو استوري ګل کول کنه زه خپل زیات کوم مختلف ټانکه ما پیه دي هغه مال لازم چې زه ته نو سواتي ټانکه شو سواتي کنه شال شو دا کوي او په پاکستان کې لاهور کراچي پښور مردان پته کې مطلب په اسلام دی کې نو دا په ټوله دنیا کې مشهور ده که څه سواتی ٹانکی دی گلکاری او کو سواتی شال دے پتہ والا سلام پھر شال کنا اور لکھا مغل پکارم دادا چمنگ خپل ہونر خرا مخکی کو پخانی جگہ سیزن را مخکی کو پھر پتہ شاتا پر شو تعلیم خلق زور اور کڑا دلنے دے تعلیم نہ سجو کو اعلی دے ہونر نہ نو تعلیم کو اگے خلق کو چھ کیا سر پیسے دے تعلیم کو نہیں نمن دانو خلق دا ہو سر تیری کو من دا نے محرم تا دی شو تعلیم تعلیم نو کو ہونر یو ہونر پات کو جما دا درخواست چھ تعلیم خیر دے تری پاسی کو سر تعلیم نہ پات شی چھ ہونر نہ بالکل پات نہ شیزا کا چھ مطلب دا چھ ہونر او تعلیم نہ نیو سنت کو ہرا گلو من پخلا جی سبق نہ دے ویلے
منگ بتاؤ سب دے پروگرام کے د سلام پور سے محال ہم درکو د سلام پور یو سیدون کے شوکت علی سے پخپل ہم د شالینو پردغه د کشیده کاری کار کبی وای حالتا د دې سند سرا د زرګونو خلکو روزگار تړلې دي
کوم کورونو کې کوم کار کئی ماحول کنٹینیو دے کم مومن کے تو پورن کی کار کئی یا نوچے کم بلینکٹس وغیرہ جوڑی گی شالز وغیرہ معمول کنٹینیو دی کسان چی
تاسو مشال ریڈیو تغوگی
تاندے ہیلے
تاندے ہیلے
تعلیم دا پارا سہولت نشته دی جنہ کو دا پارا سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه دا کونډه خزی
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمن را دي
15 سال زما دا وادو شو سو واته کال هم تا کشان په لغړې دو توړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه ني نکاح نامې دې دې زمو هزبند سره پته نه
انټرنیشنل ماچ کار کې داو کو ز خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبی او کلتوري حلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاندې هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
مونگ پا دی پروگرام کی د سواد د کشیده کاری پا اڑا خبری کو اوریدن کو د سواد اسلام پور سیما چی خلق ورد پا آم توگا سلام پور وائی د شالونو لپار دیر مشهور دا اس پا دغ سیما کی د کشیده کاری سنت زیاد پراخ شوی دی دا حال تا د زیادتر و خلقو د روزگار وسیله جوڑا شوی دا مونگ پا سلام پور کی د دغ سنت سرا د تڑلی یو تن فضل امین سرا خبری کردی نورازی چی وائی بلو
ازواجی فضل امین نم دی سپل باندی سلام پور سر تعلق ساتن سلام پور چی دی دا مین کم پروڈکشن چی کی دا پا اسلام پور کی کی کتا ستو پتی
بلکل
آو جی آو جی دا غی خواد زمان دا دا ترڈیشنل آرڈ ان کبر چی دی دا زمان گی یو ادارہ دا آو پا دی کی مونگا کار کو زد آغی دا دی دا ریز سیل ان دا سرویسز دا سیل ان دا سرویسز دایرکٹر گیت
خا خا تا سنا بزد دا سیلز بارے کی تپوسو کم بیا دا تا سو دا پا
سیل بارے کی تپوسو کولیش
خبول خورات دا وای چی سس جوڑی گی دلتا کی خاص
دلتا کی جی وست دا بومبا دا کلات تینگ شروع کو دا کد جامونا نو پا دی کی دا کدر کپلچی کپلچی دا دی والای دا دینا دا شروع کی گی بیا سادری دا غر پروڈکٹس چی دی کم چی دیر زیاد سیل دا غی میل ان فیمیل شولز دی وول شولز دی او بیا پدی کی دے کم زیاد کم ویل جی وچی دا پا آیا کی دا آغا دا ریمیل دا شولز دا کم بندی چی دستکاری شیوی او دا دستکاری چی دست دی بندی دا مختلف نظار میز دا گلونا چی دی دا چی سلیکی گی آغا پی دا دیزی گی لوکل خزی دا بحرین سر تعلق ساتی دا مدین سر پا دا خیلی سر دا اسلام پور سر بیا پا اسلام پور کی دا دی زیاد آغا بلا سو بانی گل کئی نو دا آغی خیمت چیرین لکا آغا دون جات خیمت هم نی لکا دیزنی بلا خیمت هم یا دیز زیاد یا کلی دی دیم نی نا دا آغی دا آغی چی دی فیل دیز زیاد سیوار یا دا آغی مطلب خلاکی دیمان لوم دیز زیاد پا مارکت کی دا آغی دا سنگ چی دا کشمیر پشمینا کم صادری چی دی لکا دا آغی پا مقابلے کی تا دی سیل چی دی نا دسلی بزر بدی سوی همی چی دیز گنا زیاد سیوار دی او دا مشین دستکاری چی دا خلق نا خو خی او دا گود دستکاری چی دا خلق خو خی
او فضل امین سے پدی کی دا سڑو دا پارس سو جوڑی
پدی کی دا میل کم پروڈکس چی دی جی پدی کی دا میل شولز چی دی دا پدی کی 48 وڑی دا پدی کی 52 وڑی دا او پدی کی زیاد تر سیل چی دے آغا دا 52 وڑی مخی بدا تا جی زیاد کی دو او چون کی پاگے کی دا تار استعمال لگ سیوائی پا 52 وڑی کی چی دے نو پاگے کی دا تار استعمال کی نی او دیر زیاد سوپ کی او گرہ ہونی دیر زیاد ولی چی پاگے کی دا وڑی مقدار چی چې هغه د عام صادرو نه سوای او تار پکې استعمال پکې انتهایی کمی
ده،
نو هغه یو مکمل وول شارجي.
او فضل امین صاحب، دا زیاتره کومو سیمو ته ځي؟ لکه د پاکستان کومو مارکیټونو ته ځي یا کومو بهر هیوادونو ته دا وړل کیږي؟
دا چې زمونږ ټول دنیا کې ښه سیل چې دی، زمونږ په ریشین دا کوم سیل چې دی په دغه کې زمونږ ډېر زیات سیل چې نو هغه شمالي سیواله. بیا په دریم نمبر باندې زمونږ جرمني او آسټرالیا چې دی، نو لکه دا په دغه کې زمونږ سیل ریشو چې دا ډېر سیواله. اوس ریسنټلي چې دی بری کې کینیډا کینیډین چې دی، کوم چې پاکستاني هلته کې آباد دي، انډینز هلته کې آباد دي، اوس په پټه هلته کې انډینز او دغه آبادي سیواله په کینیډا کې هلته کې اوس مارکیټ ډیولپ کیږي او ډېر په تېزۍ سره ډیولپ کیږي. ولې چې هلته ډېرې کمپنۍ دي او زموږ سره ډېرې کوي او وایي چې لکه موږ تاسو دا پروډکټ چې دي نو دا موږ ته اویلیبل کوي، چونکې نن سبا د وړۍ د کور نه پرایس ته باندې کور نه انټرویو دغه د دې نه پرایس د وړۍ د پروډکشن چې دی هغه روکوټې کم شوی دی، زموږ ته د بهر نوم وړۍ راتلي په دغې هغه امپورټ چې دی هغه روکوټې کم شوی د هغې د وجې موږ ته لږ شاندې مشکلات دي. بهر هغه مشکل چې مشکلات چې دي هغه موږ ورته لوکل سطحه باندې د ګلګیت او چترال کالام نه د دې وړۍ د خپل ضرورتونه چې دي هغه پوره کوو، د بلوچستان نه ډېر زیات پوره کېږي او د بهر نه چې دي هغه کم امپورټ چې دی هغه ډېر زیات دغه شوی روکوټې کم شوی دی. نو اوس په موجوده مارکیټ کې زمونږ دغه تاسو چې څنګه مازدیګر وکړو رشین سټیټس چې دي او جرمني سوی او کینیډا چې د نو کینیډا هغه یو غټ مارکیټ روان دی، ولې چې هغه کوم سړټیز دی تر دې تی کې نو په دې وجه په هغه کې بیا د هندي کرافټ چې دي کوم چې زمونږ په دې مختلف قسمه لکه د فیمیل دا پرتیس چې په دې باندې چې مونږ کوم دستکاریانی کړي دا غیر دیمانه دیواله او دا غیر سره په صدر باندې چې کوم دستکاریانی شوی کوم چې هندي کرافټ او وولز باندې چې کوم هندي کرافټ شي
او فضل امین صاحب، دا اوس څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم ذکر وکړو کنه چې د سوات د کشیده کاری دا سنه چې دی کې په زرګونه ښځې او سړي دي کې انوالو دي په دې کې کار کوي، نو په دې کې د ښځو شمېره زیاته ده یا څه معلومات لري ښځې په دې کې څومره کار کوي، کم کم مرحلو کې دا څنګه څنګه ویشل شوی دي؟
جی زه به دې شوم چې دې خپل خپل ډپارټمنټ دي او خپل خپل کارونه دي. په دې کې چې صادر چې کله جوړیږي دا خو په وول نه جوړیږي، په ماشین باندې جوړیږي، نو بیا دا غوښته چې دا خو خاص سړي دي جو هغه وکړي کنه، چې هغه د پروډکشن کار دی کنه، چې کوم د کارخانه کار چې کوم چې هغه تاسو بلیدلي هغه سرخه چې ورته وایي، نو دا کار چې دی دا سړي کوي او په دې پسې ورپسې پروسس چې دی هغه مکمل د زنانو شروع کیږي، چې په دې کې زه به چې زنانو انوالوینګ په سیوا دي زنانو په دې کار کې. بیا د دې صادرو انزل چې دی دا بیا د نورستو د دې پروسس دی انزل هغه کیږي، نو هغه ټول زنانو کوي او لکه هغه کې بیا موږ لکه د یو صادر په هغه باندې په سل باندې لکه پیسې ورکو کنه، چې یو صادر پرس کا 100 روپۍ شو دي بیا دا هغه پروسس هغه پروسس هم بیا په دې کې د رنګونو لکه صادر له رنګونو دا ټول سپین وړي، بیا په دې کې دا کلر چې دی دغه د سړو کار دی هغه د هغې نه وروسته بیا درېم څلورم کم پروسسنګ چې کېږي په دې باندې د ګلکارۍ، نو هغه هم بیا د ښځو دی، نو په دې کې ښځې چې دي هغه ډېر زیات انوالو دي او ښځې په کې ډېره ټیک ټاک پیسې جوړوي، بلکې اسلامپور کې د دویم په اسلامپور په کلي کې زنانو سره بالکل لکه ټایم نشته دی چې هغوی سبل ته شي لکه ټایم ورکړي او د دې سره د هغوی کم فینانشل پرابلم چې دي د زنانو په اسلامپور کې په اورال سواد کې چې دي د اسلامپور د ښځو فینانشل پرابلم چې دي هغه نشته دی هغه او وجه هم څه دخل.
او فضل امین صاحب، کلک د سلامپور سیمه چې کومه ده، دا زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته تاسو لږ د دې ذکر وکړئ چې دا څنګه سیمه ده، کوم ځای کې ده؟ موږ خدا اوریدلې دي چې دا د سلامپور شالونه یا د پلاسو باندې جوړ شوی نور کشیده کاری دا ډېر زیاته مشهورتیا لري، خو که دا ځای راته لږ وایي چې دا څنګه ځای دی؟
او چې دا اسلامپور چې دی دا مرغزار طرف د دې تر څو مرغزار دی، مرغزار چې د سیلونکو ډېر زیات یو غټ خپل سپاک دی، د کوکړی چوک چې دی د چکر مونږ د سیدو شریف نه روان شو په 15 کیلومتر کې مونږ تر راځي کوکړی. کوکړی کې بیا یو روډ چې دی هغه مرغزار ته جدا شي، نو مرغزار ته دا ځکه نه 100 کیلومتر لار ده او سلامپور چې دی هغه لپ سایډ ته بیا روډ جدا کیږي، نو سلامپور ته تقریبا 2 کیلومتر لار ده. په دې دا د سیدو شریف نه ټوټلی شو چې 15 کیلومتر نو اته 10 کیلومتر کیلومتر کې سلامپور چې دی مرغزار کته آباد دی. دا ډېر زیات پخوانی کلی دی، دا هغه د دې دا کوم د دې صادرو دا وړۍ چې دي دا په هغه وخت کې د ښځو په سرخۍ کولې هغه مین ولې غونته کې، نو د دې د پروډکشن ډېر زیات عمر کېږي، ډېر زیات یو زمین چې دا یو ثقافتي ځای دی، یو ثقافتي ځای دی چې دا د اولډ مارکیټ دی. دا بادشاہ صاحب زمانے کل چې په بادشاہ صاحب دور حکومت او ریاست او کل چې سوات ریاست نو دا هغه وخت نه په دې کې د دې سادلو پروډکشن او د دې وړې پروډکشن چې په دې کې کیږي نو دا اوس یو ډېر زیات مضبوط او آبادی هم ډېره زیاته سیوا شوې ده. تقریبا شوي اوټونه چې اوټونه شي نو سیو د میل فیمیل اوټونه چې دي هغه هم تقریبا 10,000 تره قابو شي نو دا یو تقریبا یو ښار شکل اختیار کړی دی.
دا تان دی هلی پروگرام دی او تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
د سلامپور اوسیدونکو وای حالت پر لاس جوړ د شالونو پکولونو او واسکټونو دود له پخوا راهیسې وو. دا د یو خاندان نه بل ته غزیدل او خلکو خاص کر د سوات خوځ دغه هنر ژوندې ساتلې دي او اوس یې پکې ډېر جدت هم راوسته. نوی نوی شیان یې پکې متعارف کړي چې نه یوازې په پاکستان بلکې په ډېرو ملکونو کې د سوات لاسو او هم مشینی کار ډېر مشهور دی چې اوس یې ځان له په نړیوال مارکیټ کې هم ځای پیدا کړی دی. ما په دغه اړه د سوات د سلامپور د کشیدکاری یا د کاټیج انډستری د سازمان مشر حاضر ګل سره هم خبرې کړې دي. د هغه نامې په سر کې پوښتلې چې سلامپور کې څومره خزي د دې صنعت سره تړلې دي.
سوات کی خو مختلف قسم کورنی هنرونه چې دی هغه کیږي او زنانه په هغه کې په لوی تعداد کې کار کوي. سو پورې چې د سلامپور د انډستری تعلق په هغه کې خو کم سلور سلور نیم سو زنانه چې دی په روزګار دي. د دین علاوه د ګلکاری چې کوم کار دی سوات خپل ډېر مشهور او ګلکاری ده دلته نو هغه هم په سوونو په تعداد کې کم از کم زر 1200 زنانه چې دي هغه په مختلفو کلو کې په خپلو کورونو کې ناستې دي او خلکو ته سرویسز ورکوي.
او دا اوس چې کوم سیلابونه راغلل کنه د سپتمبر اگست کې نو دی دی سنت ته یاد ستاوان رسول دي تاسو سوي نه
ظاهر خبره ده. خو کوم سیلاب چې په وطن کې تیر شو نو راغی خو په هر چوبای زندگی په خلکو باندې اثرات یو ډول شان چې کوم ارتیزان دي هغه کا فرص کا د ویوینګ انډستری کوم چې د کډای باندې شانو کاروبار کوي یا زنانه دي چې هغه په کول کول کرمتین خو نو چارباغ باندې سلاخیری چې د دې زرانه چې دی هغه د علاقې سم ګلکاری کې په شالونو باندې په کمیسونو باندې او په مختلف نور ډریسز باندې کوم د پښتنو کلچرل پروډکټس دي په اړه باندې نو هغه خلک چې هغه سفر شي دا دی لایلی سورس چې دی هغه خراب شي دی د باندې خلکو کورونو هم دیمې شي خاص کر د مدینه او بایرن ایریا چې کوم اکس زنتی پارټیکولر دی فینس هغه د خلکو سره مخ شي.
د سلامپور د شالونو ذکر خوم غوریدلې دي دا د سواد تا کم کشیدکاری شیدا یا لاسی سند چې کوم دی دا په پاکستان کې کوم غورو نه داسې سو خصوصیات دي چې دا د غنور نه منفرد کوي لکه تاسو دا څنګه به بیانوي.
نو دا چې دا وی خو یو کلچول وی یو دا عام چې کوم امبرایډری په مارکیټ کې ټرند ډیولپ کیږي او بیا خلک یې اډاپټ کوي. دا شان کې دا د دې یو هیستوریکل بیک گراوند دی او د دې روټ سی دی دا خو دی پوخانی کلتور سره لګېدلی دي او دې چې کوم سفر کړی دی د سنټرل ایشیا نه په دا کوم زموږ ټارګټ کمیونټی چې پارټیکولرلی کیلاش چترالی کمیونټی دا یا داسې تانګیرو د کوستان کمیونټیز کې چې کوم امبرایډری کیږي د دې خپل یو هیستوریکل ویلیو دی او دا نه صرف امبرایډری ده خو په دا چې دی دا د دغه وخت چې کوم سیولایزیشنل سمبلز وو چې کوم په ګټه کې کار کېدو په هغه وخت کې یا په وډ ورک کېدو په لرغو کې کومه کچې تړې کېده هغه پیټرن چې دي نو هغه صرف او صرف اوس د دې سواتي چې کوم ټیپیکل خپل انډرایډ دی دا په هغه شکل کې مونږ لیدې شو او دا ژوندی ده. ادروایز چې کوم نښانې دي د دې سیولایزیشن هغه کوم لرګي په شکل کې یا د ګټې د کار په شکل کې هغه په نشي دي خو هغه سمبل چې دي هغه نن هم زمونږ د فیمیل ارتیزن چې دي هغه انډرایډ کې په مختلف
او حاضر کړ سبي او تاسو کو زه د مارکیټینګ په حواله سره کوم چې یا دا دلته شي دا کوم پروډکټس دي یا کوم په لاس باندې کوم کشیدکاری کیږي دا شهر مارکیټ ته څنګه وړل کیږي او آیا په دې کې چې خاص کر کوم خزه انوالو دي کوم خزه چې پکې بوختي د دې سند سره تړلې دي نو هغه ته نګه خپل پوره معاوضه ملاوی کی تاسو سبي دی.
نو
داسې دی چې زموږ آرټیزنس چې دي دا خو انډیپنډنسي او د خپل کار د معاوضې تعین چې دی هغه په خپله باندې کوي. دا ټی خبره ده چې د هغې هغه پروډکټس باندې میډل مینان چې دي یا نور برینډ وغیره کمپنیز وغیره چې دي هغه ډېرې پیسې ګټي، خو دا چې کوم آمدن دوی ته راځي دا دوی په خپله کلکولیټ کوي. بنیادي مسله دا ده چې دغه زنانه چې دي د خپل کار په ویډیو کولو چې کوم علم دی مثلا پروډکشن کاسټ راویستو او کلکولیشن کولو هغه څنګه نشته، نو هغې د وجې نه دوی هغه شانې خاطر ښه انکم د خپل کلاینټس ته نشي اخیستی کوم چې پکار دی.
او حاضر ګل صاحب یو تپوس بالکل څه چیلنجز وینئ تاسو او یا د حکومت نه څه لکه ستاسو مطالبه دي یا څه داسې وینئ چې د دې کار په مخ کې وړلو کې خنډ جوړیږي؟
نو داسې ده چېرې یو خو د سواد سیمه چې دا خو د ډېر وخت نه د مختلف قسمه مسایلو سره مخامخ ته طالبانایزیشن واخې ګفلټ راغلو، بیا دوباره طالبانایزیشن شروع شو، بیا دوباره فلټ راغلو، مختلف شعبو خلک چې دی هغه د مختلفو مسلو سره مخ سو پر چې د آرټیزن تعلق دی. هغه دا ده چې یو زنانه چې پارټیکولرلي کمزوري دی دوی ته په مارکیټنګ کې شدید مسایل دي. هغه د ټول نه اولنۍ ریسټرکشن چې دی هغه د کلچر دی چې زنانه چې دي هغه په خپله باندې ډایرکټ د کسټمر سره د هغې لینکس نه شي جوړه کړي، هغه خبره اتر شي کولی، هغه مارکیټ ته خپل پروډکټ نشي وړی او دیبو شیټ کولی نه شي. د حکومت په پارټ باندې زما په خیال دا دی چې د دغه قسمه زنانو د فیسیلیټیشن لپاره د کم از کم د تحصیل په سطح باندې یو کامن فیسیلیټي سنټر وي چې هلته کې دوی د خپل پروډکټ راوړي. او نن سبا چې دی د ټیکنالوژي دور دی، د سوشل میډیا دور دی، د ای کامرس دور دی، په کار ده چې دغه سنټر چې دی دا سهولیات د ای کامرس سهولت، د مارکیټنګ سهولت او د پروموشن سهولت چې دی هلته دي زنانو ته ورکړي، نو د دوی د پروډکټ چې دا به په ډېر تعداد کې خرڅېږي. بل وسائل هم نشته د خلکو سره په مارکیټ کې مقابله چې د هغه د مشینری سره ده او د مشینری او د لاسو د کاریګر خو مقابله کېدی نه شي. خو دا د جره دي چې کومه کلچرل ویلیو ده هغه کلچرل ویلیو او هغه هسټوریکل ویلیو راویستل دي او د هغې په بنیاد باندې دې مارکیټنګ کولي. کوم چې یو ځانګړی هنر دی، یو سپیشل سکل دی، سپیشلایزډ سکل دی چې هغه د دې خلکو سره نشته. نو که حکومت دغه ګیپ فیل کړي او دوی ته د مارکیټنګ لپاره دلته کې فیسیلیټي سنټر وکړي او لږ ډېر فاینانس مطلب ورکنگ کیپیٹل لپاره پنځه شپږ لکه لس لک روپو پورې لونز ورکړي بلا سود او لږ فلیکسیبل وي، نو دا کاروبار چې دی دا مخ په وړاندې تللی شي او خلک به ډېره پیسې وګټي.
اوریدونکو تاسو په تاند هیلي پروګرام کې د سوات کشیدکاری د صنعت په اړه معلومات اوریدل. اوس زه فرخنده اسد تاسو ته اجازه غواړم. ته خدای پامان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځه لس زره اووه سو پنځوس، دو لس زره یو سلو دیرش او پنځه لس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یوولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.